افغان کورنۍ لپاره د دودیزو او نوي داستانونو رادیوي خبرونه. ما ته کیسه ووایه. سریزه د لوی خدای جل جلاله په سپېڅلي نوم د ما ته کیسه ووایه د پروګرامونو په لړ کې تاسې ته څلورمه په زړه پورې کیسه لرو. سرنګه چې مخکې هم وویل شول، دا کیسې او نقلونه د ډیرو کلونو راهیسې زموږ د پلرونو او نیکونو په منځ کې ویل شوي او په منظم ډول له یو نسل څخه بل نسل ته منتقل شوي دي، چې ورسره د زده کړې، روزونکي او اخلاقي مسایل هم له یو فکر څخه بل فکر ته انتقال شوي دي. له بده مرغه په دې وروستیو وختو کې د ناوړو بدلونونو او ناسمه تغییراتو له کبله د دغو نقلونو او کیسو اهمیت چې بوخ ساتونکی و او زده کړه ورڅخه کېده لږ شوی او نږدې و چې له منځه ولاړ شي. له نیکه مرغه د دغې آثارو د ژوندي پاتې کېدو لپاره افغان تکړه لیکوال ادریس شاه، چې د خپل عمر دیرش کاله یې د دغو کیسو او افسانو د راټولولو لپاره تیر کړي او هغه یې په یو مخصوص کتاب کې د ښکلو انځورونو سره د ماشومانو او د هغو د کورنیو دپاره چاپ کړي دي، موږ هم د دغې منبع څخه استفاده او په غږیز ډول یې ستاسې درانه حضور ته وړاندې کوو. داسې افسانې که څه هم یوازې د مصروفیت او سرګرمۍ لپاره معلومیږي، خو په حقیقت کې لکه هنداره ده چې زموږ کړه وړه او چلند راښکاره کوي او په نتیجه کې موږ ته دا قابلیت راکوي چې خپل چاپېریال او خپل ځان ښه وپیژنو او خپل ماغزه په کار واچوو. په داسې افسانې او نقلونو کې داسې موضوعات دي چې هر یو ته خاصه بڼه لري. لویان او کوچنیان د خپل نظر مطابق د هغې نه یو مفهوم اخلي. څرنګه چې کیسې ته ټول یو ځای دقیقا غوږ نیسو، نو راځئ چې د کیسې د کرکټرونو د کړو وړو او سوچ لړۍ ونیسو تر څو په پای کې وکولی شو د هغې په باره کې ژور فکر وکړو او د هغې نه څه زده کړو. نو راځئ چې یو ځای د پروګرام غوره شوي کیسې ته چې هوښیار هلک عنوان لري غوږ ونیسو.
هوښیار هلک او دړوونکی ځناور. لیکنه ادریس شاه. انځورونه روزمری سانتیاګو. ونه و یو ډیر هوښیار هلک و چې په یو کلي کې اوسېده. هلته نږدې یو بل کلی و چې هغه یې کله هم نه و لیدلی. کله چې دی دومره شو چې په یوازې ځان چیرته تلای شوای، له ځان سره سوچ وکړ چې غواړي دا بل کلی وګوري. نو هماغه و چې یوه ورځ یې د خپلې مور څخه وپوښتل چې کولی شي بل کلي ته ولاړ شي. مور یې ورته وویل،
هو، خو له سړک څخه تر تېرېدو مخکې به دواړو خواو ته ګورې، ډېر پام به کوې.
هلک د خپلې مور خبره واورېده او سم له لاسه روان شو. کله چې سړک ته ورسېد، دواړه خواو ته یې وکتل. په سړک هیڅ شی روان نه و. هغه پوه شو چې اوس بېغمه تېرېدلی شي. همداسې وکړل. بیا نو هم په ټوپونو او خیزکو د بل کلي خواته روان شو. که یې کتل، هغه کلي څخه بهر ډېر خلک راغونډ شوي او په کروندو کې ولاړ دي. دای هم هلته ورغی چې وویني هغوی څه کوي. کله چې نږدې ورغی، وای ورېدل چې خلک وایي،
او او او
او هغه ولیدل چې خلک ډیر وریدلی کاریږي. هلک یو سړی ته ورغی او پوښتنه ورڅخه وکړه،
تاسې ولې وایست؟ هو 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 هو، تاسې ټول ولې داسې وریدلی یاست؟
او خدایا، سړی ورته وویل، په دې کرونده کې یو داړوونکی ویرونکی ځناور دی او موږ ډیر سخت ویریږو چې پر موږ برید ونه کړي. هلک په داسې حال کې چې شاوخوا یې کتل پوښتنه وکړه،
داړوونکی ویرونکی ځناور چیرته دی؟
خلکو پرې نارې کړې، ګوره، پام کوه، پام کوه. خو هوښیار هلک بیا پوښتنه وکړه،
تړوونکی ویرونکی ځناور چیرته دی؟
او له دې سره خلکو د کروندې منځ ته ګوته ونیوله، او کله چې هلک هغې خوا ته وکتل چې دوی ګوته نیولې وه، هغه یوه ډېره غټه هندوانه ولیده.
دا خو داړوونکی ویرونکی ځناور نه دی،
هلک په خندا وویل.
هو هغه دی، هغه دی.
خلکو چیغې کړې،
ځان ورڅخه لرې ساته، کیدای شي ودې خوري.
هلک ولیدل چې دا خلک په رښتیا ډېر ساده ګان دي. هماغه و چې ورته ویویل،
زه به ورشم او دا داړوونکی ځناور به درته ووژنم.
نه نه،
خلکو چیغې کړې،
هغه ډېر ویرونکی دی، هغه ډېر داړوونکی دی، کیدای شي تا وخوري. او او او،
خو هلک سیخ هندوانې ته ورغی، یو چاکوی له جیب را وویست او له هغې څخه یوه غټه دړه غوڅه کړه. خلک هک پک شول،
څومره زړور هلک دی،
هغوی وویل.
هغه ویرونکی داړوونکی ځناور وواژه.
دوی دا خبره کوله چې هلک د هندوانې له غټې دړې څخه یو خب وکړ.
ډېره خوندوره هندوانه وه.
خلکو چیغې کړې،
ګورئ، هغه اوس ویرونکی داړوونکی ځناور خوري. هغه به رو مرو یو ویرونکی داړوونکی هلک وي.
کله چې هلک د کروندې له منځ څخه بیرته را روان شو او چاکو یې خوځاوه او هندوانه یې خوړله، خلکو ورڅخه منډه کړه او دا یې ویل،
پر موږ برید مه کوه، ای ویرونکیه داړوونکی هلکه، له موږ څخه لرې شه.
په دې خبره هلک بیا په خندا شو. هغه وخندل او وی خندل او نور یې هم وخندل. خلک هک پک شول چې دی ولې خاندي. هماغه و چې بیرته ورته راغلل. په ویره ویره یې له هلک څخه پوښتنه وکړه،
په څه خبره خاندې؟
هلک وویل،
تاسې ډېر ناپوه خلک یاست، تاسې په دې هم نه پوهیږئ چې هغه څه چې تاسې داړوونکی ځناور بولئ هندوانه ده. هندوانې ډېر ښه خوند کوي، زموږ په کلي کې ډېرې دي او ټولې خوري.
بیا نو خلکو ته دا خبره په زړه پورې شوه او یو چا وپوښتل،
ښه نو هندوانې څنګه پیدا کیږي؟
هلک په داسې حال کې چې هندوانې یو څو زړې یې په ځمکه کې خښول ویې ویل،
د هندوانې یو څو زړې راواخلئ او داسې یې په ځمکه کې وکرئ، وروسته بیا اوبه ورکړئ او ساتنه یې کوئ، څو موده وروسته به څښته ډېرې هندوانې له دې زړیو څخه راشنې شي.
خلکو هماغسې وکړل لکه هلک چې ورښوولي وه، اوس د هغه کلي په کروندو کې زښته زښته ډېرې هندوانې دي. هغوی یو څه هندوانې خرڅوي، یو څه خوري او یو څه وړیا خلکو ته ورکوي. او له همدې کبله اوس د دوی کلی د هندوانو په کلي یادیږي. د هندوانو کلي ته ښه راغلاست. اوس سوچ وکړه، دا ټول یوازې له دې پیښ شول چې یو هوښیار هلک هغه وخت ونه ډار شو کله چې ډېرو ناپوهه خلکو سوچ کاوه هندوانه ډاروونکې ده، ځکه چې دوی مخکې کله هم هغه نه و لیدلی.
ښه، کیسه مو واورېده. هیله ده چې دا لرغوني او نوې کیسه مو خوښه شوې وي. له دې حکایت نه ښه درسونه زده کیږي. د مثال په توګه، اوس یو د هغو نه چې د ورځني ژوند د ستونزو د حل لارښود شمیرل کیږي تاسو ته وړاندې کوو. د هوښیار هلک د حکایت د اورېدو نه وروسته ماشومان هڅول کیږي او په دې باور کوي چې که ښوونځي ته ولاړ شي او زده کړه وکړي، لوستونکي او لیکونکي شي، که څه هم عمر یې کم وي، هغوی کولی شي چې خپله پوهه په عمل کې پلی کړي، د ټولنې لپاره د خدمت مصدر شي او مثبت او با ارزښته بدلون منځته راوړي. لویان هم په دې خبره پوهیږي چې نادانی او ناپوهی د کلي خلک څومره ډارولي وو، چې حتی له هندوانې څخه چې یوه مزهداره میوه ده ډارېدل. تاسو څه فکر کوئ؟ که د کلي خلک باسواده او تعلیم یافته وی، بیا به یې همداسې فکر کاوه او د هندوانې نه به ډارېده؟ دا حکایت موږ ته دا زده کوي چې نوښت په پیل کې سخت ښکاري، یوازې او یوازې د دې دپاره چې موږ د هغه په باره کې معلومات نه لرو. مثبت بدلون او نوښت د ټولنې د پرمختګ دپاره ګټور او با ارزښته دی. که تاسو د دې حکایت د محتوا په باره کې سوچ وکړئ، نو نور به په زړه پورې مسایل به هم لاسته راوړئ. لکه چې د پروګرام په پیل کې هم وویل شو، دا کیسې او افسانې پرله پسې ډول زموږ د پلرونو، نیکونو او نورو راویانو لخوا ویل شوي دي. د دې کیسې او افسانې پرله پسې ویل اورېدونکو او ویونکو دواړو ته ګټه لري، چې هغوی د خپل چاپېریال او د خپل ځان په باره کې لا هم درک او آشنایي لاسته راوړي. که غواړئ چې دا کیسه بیا هم واورئ، نو زموږ سره اړیکې ونیسئ. زموږ هیله له محترمو لویانو او مشرانو څخه چې زموږ پروګرام اوري دا ده، که هغوی هم کومې پخوانۍ په زړه پورې کیسې او افسانې ولري، هغه خپلو ماشومانو ته ووایي، سو په دغه ډول ماشومان هم ډېرې افسانې حافظې ته وسپاري او خپلو دوستانو سره یې شریکې کړي، او په نتیجه کې هغوی هم په راتلونکي کې تکړه او نامتو کیسه ویونکي شي او له هغو څخه مثبته استفاده وکړي. ګرانو اوریدونکو او نازولو ماشومانو، زموږ د نن ورځې پروګرام همدلته سرته رسیږي. تر بلې خپرونې چې د ښکلو او په زړه پورې کیسو د وړاندې کولو سره بیا ستاسې درانه خدمت ته حاضریږو، ستاسې څخه اجازه غواړو. الله مو مل شه، بریالي او خوشحاله اوسئ.